مشر پتوګه اعلان کړ. د مقالې په وینا ویل کیږي پامپیو کابل ته د سفر پر مهال د هغه سیاسي بنبست د ختمولو هڅه کړې چې د بین الافغاني خبرو د پیل مخه یې ډپ کړې ده. دا خبرې د سولې په موافقه کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. هغه موافقه چې خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د ستنېدو او افغانانو لپاره د سولې یو فرصت ګڼل کیږي. ګارډین له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې دوی له مخکې وتل پیل کړي او د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع د بین الافغاني خبرو په بریالیتوب پورې نه بلکې په هغو ژمنو پورې اړه لري چې طالبانو د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې کړي دي. یعنی دوی ویلي چې د داعش غوندې تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ بل هیواد پر وړاندې استفاده وکړي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي له دې هم ښکاري چې کابل ته د پامپیو سفر څومره ضروري و چې د خپل هیواد کې دننه دوه سفرونه د کورونا ویروس د تهدید له کبله لغوه کړي وو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په خپل اخري ګڼه کې کابل ته د مایک پامپیو سفر ته پام کړی او په دې عنوان یې یوه مقاله خپره کړې ده. پامپیو په یوه ژغورونکي ډیپلوماټیک ماموریت کې افغانستان ته رسېدلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه پامپیو کابل ته د نه اعلان سوي سفر پر مهال د هغو سیاسي لانجو د حل هڅې کړي چې له افغانستانه یې د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه زیانمنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه پامپیو هڅې کوي چې له طالبانو سره د خبرو پروسه چټکه سي. تایم مجلې هم د پامپیو سفر ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پامپیو افغانستان ته په داسې حال کې تللی چې د نړۍ مشرانو خپل سفرونه محدود کړي دي. تایم په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته جنجالونو ته اشاره کړې چې د سولې پروسه یې درولې. د تایم مجلې په راپور کې راغلی چې د افغانستان د دفاعي ځواکونو د مصارفو په ګډون امریکا هر کال میلیاردونو ډالره بودیجه افغانستان ته ورکوي. په مقاله کې راغلی چې افغانستان حتی د خپلې بودیجې د څلورمې برخې د بشپړولو توان هم نه لري او دا موضوع پامپیو ته فرصت ورکوي چې دواړه مشران اړ باسي پر سیاسي بنبست غښتلی سي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ. کرونا ویروس جدی ونیسی او ځان د روغتیا د نړیوال سازمان له سپارښتنو سره سم وقایه کړئ. قدر من اوریدونکو، دا د خبرونه په پاتې برخه کې وبخې تاسو را بولم د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ترنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړی.
الله جميل ويحب الجمال
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غوڼو غږیدلی یو. فنکار برخه کې له ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غږیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا خو ټاکل کیږي. له دې نه وروسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فن
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلې د توبې پر لپسې کلمې راوته
او په ورېښمین خیال کې به د ارواښاد غنی خان شاعري واوري.
ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی ما ویل غنیار.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن آج سلر وشت کالوڑان دی دا مارچ پا پینزل سما دا پختو جبی فلسفی شاعر غنی خان لدی نڑی سترگی پتی کردی او پا میراس کی پختو جبی تا خپل هنر پریخه. تاسی با دا غنی خان لنامه او شاعری سرا دی رشنائی. غنی خان د پښتو ژبې یو بغاوتی او فلسفي شاعر او د خپل ځانګړي فکر او اسلوب له برکته پرون هم ژوندې او نن هم ژوندې دي او بیا به هم ژوندې وي. نننۍ راډیوي مجله د اروخاد غنی خان روح ته ډالۍ کوو او د خبرونې پیل د هغه په بیتونو کوو. خدای عقل چې وو زړه دی ولې راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان. خدای عقل چې وو زړه دی ولی را کړو په یو ملک کې دو خود سر بادشاهان. ولی ما ته دی عطا کړو فکر او خیال. ولی ولی پرنا ورځی خوبونه. ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ. ولی تریخ دی کړ بلتون او خوږ وسال. خدای ولی دی ځواني هر چاله ور کړه. خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه. ولی مال دی د ولی طاقت را کړ. خدای ولی خدای ولی خدای ولی. مخکې لدی چې د خبرونې نورو برخو ته ورشو، د مارچ 13مه د خبریال ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دغه ورځ ونمانځل شوه، خو هیر دي نوی چې تیر کلونه د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړي کلونه وو. په پیل کې کندهار ته ورځو. هلته د کندهار په سرپوزی زندان کې د لومړي ځل لپاره کتابتون پرانستل شو. د کتابتون په کندهار کې د یوې مدني ټولنې له لوري جوړ شوی چې زرګونه جلد بیلابیل اقتصادي، سیاسي، ادبي، تعلیمي او ټولنیز کتابونه پکې موجود دي. مسولین وایي چې له دې ګام څخه یې هدف په زندانیانو کې د کتاب لوستنې فرهنګ غښتلی کول دي. له یوې خوا به زندانیان د کتاب لوستلو سره آشنا شي او لبل خوا کله چې له زندان راوځي نو کاملا یو نوی انسان بوي. راځي صادق رښتینی ته غوږ شو.
د پیوان په نوم د کندهار یو مدني بنسټ په یو کمساري ګام کې د لومړي ځل لپاره د کندهار په سربزې زندان کې کتابتون پرانیست. دغه کتابتون د مطالعې لپاره 5000 ټوکه کتابونه او د کمپیوټر مجهز لیبلری. د پیوان ټولنې د فرهنګي چارو مشر محبوب مشتاق وایي له دې کار څخه هدف په ټولنه کې د مطالعې وده او د زندانیانو ذهنیت جوړونه ده.
موږ دا احساس کړل چې د آزادو کسانو په پرتله باندې بندیان ډېر مطالعې ته اړتیا لري، ترڅو د دوی ذهنیتونه جوړ شي، د دوی فکرونه جوړ شي. چې کله ټولنې ته وځي هلته ټولنه کې بیا خدای وکړه چې بیا ځلې جرم ونه کړي. نو همدغه انګېزه وه، همدغه غوښتنه وه چې ما د کندهار د مدیر محبس او د دلته د ځینو نورو دوستانو په همکاري او غوښتنه باندې دغه چاره مرا پیل کړله.
د کندهار د سرپوزي زندان بندیان هم خوښ دي او وایي چې کندهار زندان ورځ تر بلې د زندانیانو لپاره د روزنې په مرکز بدلیدونکی دی.
هغوی په مختلفو نو جرمونو باندې متهم سوي دي. هغوی بیا دلته راغلي چې د هغوی د ذهنیت سازي یا فکر جوړونې د پاره تر ټولو یو ښه بهترینه وسیله همدغه کتابتون دی چې نن ورځ منی تاسو. بل خبره دا ده چې کتاب لوستل یوازنۍ د جرم په بجټ کې یو ښه مکافات دی. چې مثلا که یو سړی د کتاب سره آشنایي وکړي، هغه هیڅکله بیا ځلې د زندان څخه د خوشې کېدو په صورت کې جرم ته مخه نه کوي او د ټولنې انحراف خواته میل نه کوي.
بل خو د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د ټولنې د اصلاح او فکري جوړونې لپاره د کندهار د سرپوزي زندان ترڅنګ د دې ولایت په سرحدي او لویدیځو ولسوالیو کې د کتابتونونو د جوړولو لړۍ چټکه کړې او د زده کړو او کتابونو د لوستنې دود د غړېدو په حال کې دي.
پابنده ولسوالۍ کې مهم یو کوچنی کتابتون ځوانانو لپاره خلاص کړی. ځوانان وخت پر وخت همدې څخه استفاده کوي. نو وروستی پلان مهم دا دی چې موږ وکولای شو چې په میوند ولسوالۍ کې د محلي امکانات پر راټولولو سره وکولای شو چې په میوند ولسوالۍ کې کتابتون خلاص کړو. دا به مخ ته ځو، ډنډ ته ځو، دامان ته به ځو، تخته پل ته به ځو، نور ولسوالۍ ته به ځو، تر څو اخري هدف مهم دا وي چې د کندهار په ټولو هغو ولسوالۍ کې چې موږ لاسرسی درلودلی سو هلته ښوونځي او د تعلیم بهیر روان وي، هلته ځوانان د پاره کتاب او کتابتون جوړ.
د کندهار د سرپوزي زندان په ګډون دا مهال په کندهار کې لسکونه کتابتونونه فعال دي چې یوې د میرمنو لپاره ځانګړي سوي.
د د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپلې ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیګ و.
سن بٹن کے غنی نبٹول مرزوانی
جانان سپرلے وجدان مستی خکلا لیونتوب جون بی خودی یار ارمان شراب کیفیت فلسفہ بغاوت دا هغه لفظونه دي چې پاورې دوی مکتا د سپیڅلی بغاوت دی وستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو ځکه خوایي ژوند او قرار او رو بدی
ژوند او قرار او رو بدی نبیو سے شی نیو سے کی پیار او نور یو تپل چور دی پیار او نور یو تپل چور دی داسی پتی رشی داچ تیری جندو قرار
دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلی بغاوت د هغه شاین شال قلم را ټوکیدلی الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتی فکر لري. له خدای سره ځانګړی اړیکه غواړي. عبدالغنی خان
غنی خپا
غنی خان په کال 1944 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1996 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند توپیرونو او د آگاهۍ له عذابه دردېدلی دی و. داسې خدای په لټون و چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه نه قرار روح له یوه خان او معاصر انسان څخه داسې غني جوړ کړ چې د یوه ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لا یې هم په لټون کې پاچاهي وینو.
سبت سبد خوی تو بہلد شرابو چی شراب در تا پراتوی چی بڑا شیخ لکڑ شپک بیا تو بتو بدسکے اغخد بدو بدوی دنا کا مچے تخکے نو اے مولا لاس دا ٹکڑو شکورتا ویرندانو تخرب غریب سوکڑی جماعت کے نما شخشتن شرائب.
غنی د خپل سرور په جال بندی شاعر لژوند مینی او عشق له کیفیت سره داسې راز و نیاز غواړي چې د مینی کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینی جنگ ګیلې مانی کله ډاډ او کله نارامی دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیول جاموی دا چتا ترنے سترگی غل اوائی سلام.
هغه مرګ څو کال وړاندې ل پېښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي،
الله جمیل رب الجمال هغه په دغه لار وته سره رسیدي چې پاک او تمشي رسیدي اقل باندې موږ یو نه دا ټول یو فکر هغه مرګ مضمون دا کله غو ټول کائنات کی ڈیزائن دے دے انہوں کے دے غنو کے دے بوٹو کے دے بلینو کے دے اوخا ڈیزائن کی جوڑ شیر دے ہم اکا ڈیزائن دے پیٹ کی گی میٹیشن ان پک کیا سسٹمیٹک دے جوڑی گی چیرے کنسی سر تے انہوں کے خطا کنی دیکھے گی اور بتا سر انہوں نے کہا انہوں نے کہا جبا کمال دارے کہ تچا سر انہوں نے کہنا بتا سر خام خام انہوں
غنی لخپل خالق سر زنگڑی مینہ در لو دا او د دغه مینې د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړي لار جوړه کړې و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستی او روح فنا کړي.
دلی بنیا نونی کمن خک مستی خدا حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا.
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی. خو له ځینو شعرونو څخه یې داسې ښکاري چې د خپل ژور او عالي فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسېدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوښې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
مسجد کا پتھانہ دا کی جانان پاکی اسی گی ہم حقا زمان کا بدا کی جانان پاکی اسی گی ہم حقا زمان کا بدا سپدے پہدے نیم مسجد کا پتھانہ دا.
نوی کال د نویو هیلو د پوره کېدا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړېږي. اجمل تورمان ته وکیږو چې له نوی کال څه هیله لري.
تیرا کې سخت ووم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تار درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبری لرم ستورو تزان رسوم سپینی وزری لرم د جنگ ترکور ورزم د جنگ ترکور ورزم ورتا پیغام لرم پتور نو ورزم ورتا سلام لرم د جنگ ترکور ورزم ورتا پیغام لرما پتور نو ورزما ورتا سلام لرما دنوی ورځی په مخ دنوی کال په خاطر تر تل من غړوم د زل جلال په خاطر ترمنز ممر الویگا ترمنز ممر الویگا ما او جانان می پریکتا زخمی گریوان می پریکتا افغانستان می پریکتا افغانستان می پریکتا.
دا چم د سرو تال دے په گډا رازی سندری دا اوس چی پناز لاړی اوس به بیا رازی سندری. په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نوی نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوانتري هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننې برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج خلو.
هنر جاج
وسره دي سا پا چکم دے دا بی جوڑ دے آزاد مستقل سن دے باقی چکم پا دشو رکب گندار مدم جان ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو چی مونس و مذکر کنا کومل مونس تر تشبیہ کو او دا دغه چکم دے تیور مذکر سا نو دا دو شکل لری پا ہاری و راک کے دوار شکل ہم کی دیشی یو شکل ہم کی دیشی نو دا راک استعمال کی بیا پک نور خبر را دی وادی سم وادی وادی سم وادی چه دی وادی دی ته و چ پک مراک کی ډیر استعمال لگی سم وادی دا غ پ نیم دا غ سر استعمال لگی نو بیا دی کی یو بل شی وی چ دی غ ته پکڑ ویلی شی پکڑ یعنی نیول په اردو کې پکڑ وته کنه یو ورکوټ زی وی چ دا غیلاب کې لکه مثال خبر سادا نیره سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الاپونه پکې کړي سارے ما بدا نیر زادا نی پا ما بگا مر سدا نیر سا دې کا هغه راگ معلومیږي. مثلا شو اس راگ ایمن شو راگ نی ایمن شو سنیرے گرے سا پم دغه دوم زې کې معلومیږي چې دا د غراګ دی نیرے گا مدانی زان سانی د پمره ماګ ته نیر نیرے گرے نیرے سا نیرے گرے سا لکه دې دا دوم زې چې کوم دا اغراګ معلومه د هر راګ یو شکل وی ښا نو هغه مالکم څخه شروع سا ساگ سا نی د ما د نی سا گ سا د نی سا ما گ ما د ما گ سا سا نی د ما گ سا د ما د نی سا گ ما د نی سا نی د سا نی د نی سا گ سا سا نی د نی سا گ ما د اس دیکھ الاپ پونم کی یہ دید الاپ ہوئی اس ما سرگم کو کہنا دا الاپ کے ہم راضی مسئلہ خبر ہے الاب شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاب ویلشی نو الاب نہ بیا کمپوز نہ جوڑی گی طرز نہ جوڑی گی چپ دغه دون الاب دکره مثلا آ آ کتی زویم کسلو ویم نو دیک بز ټکی واچو مثال خبره کد بل نہ اخلاص غواڑی کد بل نہ اخلاص غواڑی اول تد بل پکار شا خپل مرام تر سیدشی کمینا وس خاک سار شا د ملنګ جان ساشیر دی اوس دا ما پیلاب کې وچه سند سیمی اوس دغه تر جوړ کو لکه جی علم د موسیقي چا سره وی نو هغه د پاره به لار آسان وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیوشه د موسیقي اغه ځان چورتوي ځان یې زړی دی او بلکې د موسیقي اغه مال کده چې ردم نیوي اغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو اغه سیو نات په شکل هم کې دی شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مال کده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه موږ آبادوي شو هر څه کرلی شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیسه چې باجی سره هر یو ساز موږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه موږ مخ ته کوي شو مخ ته لې شو او چې باجه نه بیا د مجبورن نو بازه باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو دا څنګه معلومی شي کوم سر کې او بیا ډېر خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي بازه باز شانی داغه نه کومه کا اخلي مخکزي نو باجا د سرته وینځ باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دي
کده باجی یا د هارمونی د جوړښت را شو د څومره بټنی چي دي پدې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ ته د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بداو وای چې زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کړه دا غټ او مین आवाज چی دا به پر اګونو کې توپیر کوي تاسو یو راکته غټ आवाज نسی بل ته کمزوري نسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیر پیچیده خبر دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکا دی خو زه مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مونس مذکر چې ویته ویل کنه سی نو اغه بیا ټول مکمل دو لسوره جوړیږي دو لسوره جوړیږي نو د دې نه ګورو دا ساشو دا په غټ आवाज اوس دا د دې نه د دې پوری یو شه دی د دې نه د دې پوری یو شه دی د دې نه د دې پوری یو شه دی خو دې ته سب تک ویل شي دا یو سب تک دی دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنے سب تک غٹ آواز لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بوچی سا دسه غټ آواز سره سا سا دسه غټ آواز سا گا ما د ما گا سا نو دلته موږ سندری پاسا نشو ویلی نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانه دی کی آواز نو اغا اصلی آفرین نو بیا دینا ډیر آوازونه داسې چې زلچوي لکه نری آوازونه چې هغه پور ویل شي بیس کی آواز کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغسته شي هر یو راک چې وی هر یو راک یا پنځه سوروي یا شپږ سوروي یا اووه سوروي نو پخوا د درې سور راګمو او د څلور سورمو زیاته مو کمو بیا استادانو پکې دا دغه وکړو چې د پنځو سور نه دې کم نه وي او د درې سور نه دې د اووه سور نه دې زیات نه وي نو د سې راګونه شته چې پنځه سور ځي او شپږ راځي پنځه ځي اووه راځي شپږ ځي پنځه راځي شپږ ځي اووه راځي داسې یا اووه ځي اووه راځي داسې داسې دغه هم شته
او استاد تا مخکې په دغه د راګونو ځینې نومونه چې واخیستل اکثره یې هندي وو لامل یې څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډېره رواج وه او د راګونه هلته په هند کې جوړ شوي که څنګه
نو موسیقي دا شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې هم ډېر زیات دی دا شرقي موسیقي زیاتره هندوستان کې دغه شوې او د هندوستان زما په خیال چې په یو تعداد خلک دی هغوی په مذهب کې هم داشته که نه
بېشک
نو یشه چې په مذهب کې هغوی ورته ډېر احترام کوي او ډېر خیال یې ساتي نو همدغسې تر مونږه پورې هم رسېدلی مونږ د شوق په حساب سره او خوند ترې اخلو دغسې دغه کوو نو راګ راګنی او دغه شیان چې کوم دي هغوی پکې کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب پکې ښکاره کړي او بله خبر ده چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې دې شیانو کې لکه جایز وي چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولی د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کچھ خواږی نور هم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازت نشته او نور په عام سندرو کې دغه اجازت شته
د وروستۍ پوښتنې په توګه که چیرته په موسیقۍ کې هارمونیا نه وي آیا موسیقي به سمه یا درسته په مخ لاړه شي که هارمونیا پکې نه وي
نو کوي خو ډېره ښه خبره ده او که نه وي نو بیا داسې یو کس پکې پکار دی چې یو مشر پکې داسې وي یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چې ورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي چې داسې وکړي داسې وکړي نو هغه ساز ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجې ضرورت پیښیږي لکه منګوالو شپېلې توله کنه دې ته موږ پښتو کې شپېلې وایو کنه
بله بله
ښه نو د دې سورنه معلوم وي هلته پیلې کلي چې دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغې دغه نه هغوی ځان ته لاره پیدا کوي شي بیا نور سازونه ورسره سور کی دسی استاد دینه غوندی او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارمنه په کې نه کنه پر باب دی او ساز وږي په ستار دی وږي په شپې لې دی وږي په نور سازونه دی وږي نو چی وی نو ډیر خبره چا سنتیا مرته وی او سپورټ مرته ور کوي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوښښ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو پوهنځي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولي له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اکوپایل کې دارت وایي چې والی شعر وایي
شعر خو اور خدا مانے وزے کی چھپ ختنہ اوپر نمبر تو ویلے سے انزک شعر وائے مت شاعر ہم
اس وی پر اصلی علت بند خبر ہو کہ شاعر ہوئی
ہے اصلی علت دادا چی ہر اس جسم اپ زڑک کی دی زما اپ درون کی دی پادی خبر ہو یا پادی ڈول نشم کولے بیان کم واغا تا د شعر جامع اور اغند مو شعر تر جوړم
اقدرت وای چی تر اوسه پوری تاسو څومره شعرونه لری
دا سه دقیق شمیر خونه درته معلوم خو تقریبا د 200 په شاوخوا کې به
کله تاسو شعر لیکي آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوي
اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه یان دین شعر ظاهری وجود چې کوم دا د تبا توجه وشي ز خپل مر توجه کوم هر څوک زکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي نه کنه مخکله دنه شیر ولی کی اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شیر لیکم دا خو ټاکل کیږي لدین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به تاسو وانانګری چې سړی وای چې زه باید دغه سیستم استعمال کوم دغه سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسي په شیر کې
انیزای صاحب اوس کې درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شیر لیکلای شئ ښه شیر ویلای شئ آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې څه رقم یو وخت کې ښه شیر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شیر لیکم چې عاطفي حالت میں لکه ډیر بلور درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر ښه شیر لیکم
دا طبي خبره ده چې کله په فایل کې څوک یو کار پیلې یا لیکل پیلې نو یو څه خامي به پکې که تاسو درته وایي چې د اوس وخت شیر دی هغه وخت نه وای دی شروع ورته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې معلوم راځل شیر پیل کړه ذاته په دینه په دلم چې شیر لیکل کیږي څنګه
یعنی په فایل کې خام و
هو ډیر خام و ډیر فرق لري او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم زده مشهور سم ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولې خوخ دي کی فقط هغه وخت کې چې کوم وخت معلوم راځل شاعر پیل کړه زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې ما په زړه کې دي او دا ولي کوم اخلاص اوس شاعری کوم نو اوس خو ډیر څه په ذهن کې لرم
مخکې له دې چې نور پښتنو ته راسو کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواخ ده کراته وایې
د شاعر خو هر شعر خپل خوخ وي او هر شعر ورته ګران وي نه خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي زحمت پرې وستل کېږي او د شاعر د زړه خبره وي د زړه خبره خو معمولا ګران وي یو غزل درته وایم نوې مې لیکلې ده
مهرباني
غزل چې سا په حسن د راوړي ایمان ثوري سا په حسن د راوړي ایمان ثوري زړه کې ساتم د رازونو په شان ثوري یا سپرلې دی او یا مینا د خیسته او یا د جام په تلوسه کې نهان ثوري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژباړو هم نن د ارمان ثوري
بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژباړو هم نن د ارمان ثوري زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم خپل وجود را یادوي د باران ثوري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی چا می لستی د شلیدل گریوان توری لاس می ونیسا پټنډ ملایکی راته وای د سپیسل قران توری شعر سوی خود ژوند د انزورونو شعر سوی خود ژوند د انزورونو د رنگونو په سایه کې روان توری او ستا غزن پر ستا د مینی تند پلوری قربان توری قربان توری قربان توری
کوم سره ته وای چې آی کلام په شیرونو باندې کرکتنه هم کړی دا
زه چې کلا شیر لیکم د نه مخ کې چې یو مسره یو بیت ولیکم ول په ذهن کې خپل به کرکتنه کوم بیا چې کلا غزل بش پړه کوم یا کوم شیر نظم بش پړه کوم بلاغه ورسته پیو زل دو زل دې زل خپل کرکتنه کوم د دې نه ورا خوا چې کلا منګه پونتون کې وو حالت مو به بهر درلود خفال بهر وو په غفال غړې او مزه تقریبا سو شیرونه مې ته کرکتنه ته وړاندې کړې دي
تاسو غواړئ د خپل شیر لاره څه بیان کړئ کړي چې وزیرته وایي
لیوال سبی و خبر دا غوای چې موږ د ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمی سقوط سره مخامخ ده زما هم همدغه فکر دا وزه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډیر متفق یم او زما زړه هم زما غا فکر هم همدغه ده موږ باید داسې شاعری وکړو داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو
د شیر ترڅنګ بیا نثر هم لیکي که څنګه
هو نثر لیکم تحقیقی مقالم لیکم او هنری نثرونه لیکم لنډې کیسې هم کله کله لیکم
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا ال شاعرانو څخه دغه شعرونه غواړي او یې هم کله چې شعر خوښ دي پرته له اجازه هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شعر ویلی یا یې درنه غوښتای کنه
نه اوس خو دغه دی سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینوال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیلند کړی البته په میدان کې یا په میدانی هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې سب شوي داسې چې راووځي بازار ته هغه ځینې دي سب شوي له ما نه چا غوښتنه نه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړی له تا نه ستا شعر غواړي خوښېږي د کوم سندرغاړي ته خپل شعر ورکړي چې په خپل آواز یې وایي
که چېرته هغه ما نه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم لکه هارون باسا شفیق مرید جاوید امرخیل داسې څو سندرغاړي نور هم دي چې غزل ویلی شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزلو کې ده چون هر سندرغاړی نه شي کولی چې غزل ووایي دا هغه سندرغاړی دی چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډېره مننه خیر اوسې
مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نن نه پانه کې وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیز ناخوالی کیسه کوي
د ښار شپنی خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بېباکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼې دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود څو ځله یې خوله وازي وکړه پاسې اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل بېرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې ښکل کړې د هغه ساجي په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه ښځې په سلګونی ولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې په تن دي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی د کتابونو بکسه یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرقه و چې د موټر د بریک ویرونکې آواز یې د خیال ټول مزه وشکول ژر یې په خپل غیږ کې یا سر ته وکتل د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاصې کړې خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه له ځایه پورته شوه یا سر یې په غېږ کې ونیو او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده مارکیټ ته ننوته د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په نا امیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه څو دوکانونه یې نور هم وکتل خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل د ورځې نهه بجې به وي ټول مارکیټ یې له پښو وویست خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده په ژړغوني غږ یې وویل ماما د خدای په نامه یو څه راکړه دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې مینې بیا خپله خبره تکرار کړه دکاندار ور وکتل په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای به نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو، نه. دکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل، راځه دننه دکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
شاعری کې د مفکوري موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکوري شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه. قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه. پټېری وران ویجاړ دیو کګی وګیری پولی، پټېری وران ویجاړ دیو کګی وګیری پولی، کریپ کی ګلونه حسن ساز غوندی، لنده دی ماته ګډا او شډل مډل دی غشې، لنده دی ماته ګډا او شډل مډل دی غشې، گزار دی رسا لگی تیر انداز غوندی. دولت وی کصفت وی کنا موس وی ک شهرت، دولت وی کصفت وی کنا موس وی ک شهرت، په وګی خېټه موړ یو بینیاز غوندیه. کرنګ وی کتراش وی ک چارمې تک بدلا، په خپل لار روان یی بی استاد غوندیه. مینه مینه خدای تپلار جانان وای، په مینه مینه خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خو به تولا بی انداز غوندی. ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب دې در کې کم زبان دراز غوندی.
ما ویل غنی یار څه بی انداز غوندی، ما ویل غنیار سبھی اندازہ خوندیے، ادب دے در چ کم زبان درازہ خوندیے، ادب دے در چ کم زبان درازہ خوندیے. گزار دی رسالگی تیر انداز
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا آزادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.